علیکم د ازری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو خو کونړ ته ځو د کونړ والی او د ولایتي شورا مرستیال مو میلمانه دي هله لرو چې د کونړ اوسیدونکو به په ځانګړي ډول ټلیفون وکړي او له دوی څخه به په مستقیم ډول د خپل ولایت د چارو په اړه پوښتنې وکړي خو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې جان آقا لیکوزی راټول کړي
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیوله د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د فرانسې په ختیځ کې له یو سړي څخه د حملې پر مهال سر پرې شو د دې هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند د یوه تروریستي حمله وبلله پورا خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د نورستان ولایت چارواکي وایي د وانټ وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله ازیایي ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نن سهار اته بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده
نوان کې تقریبا پنځه بجې مخالفینو د شدید حملات د څلورو خواو نه شروع کړ یو څه پوسټي وو بجو شاوخوا کې سقوط وکړ اخلا نه نو ډېر پرې تلفات ډېر زیات نشي پرسونل تقریبا یو نیم کیلومتر اخیر نشي نه کړی ده
جنرال زیایی زیاده کرد وسلوالو طالبانو پا دی جرده که یه روخته کلینیک و ده خلق و کرون هم سوزه ولیدی. ده بلی خواه ده وانت وایگل ولسوال رحمت الله رحمت ازادی رو رویتا ویل شاخوا دو زرو وسلوالو پا دی ولسوالی حمله کردی. ده سیمی وزیدون که و قومی مشان وای ده وانت وایگل ولسوالی ده خراب امنیتی حالت پاره مرکزی حکومت و پا خاص دول ده کورانه جور و وزارت تخبلی اندخنی بیان کردی خو آقی ورته پام نده کردی. د تخار سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده لس تنه وسلوال طالبان او درې سیمه ییز پولیس وژل شوي د تخار ولایت ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د خواجهغار ولسوالۍ د تاشکوتل په امنیتي پوستو حمله وکړه او ورپسې جګړه پیل شوه ښاغلي تیمور زیاته کړه وسلوالو طالبانو په حمله کې پرمختګ کړی خو سیمې ته د تازه ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان له ځینو سیمو څخه په شا تمبول شوي طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د کندهار د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې اووه تنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او د غراض د یو بهرني په ګډون یې پنځه تنه نیولي دي د کندهار د امنیت عامر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس یې هم نیولي چې خلک یې وهلي او بد چلند یې ورسره کړی دی ښاغلي اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
اووه نفره دښمن په دې کې وژل شوي دي پنځه نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي یو نفر مشکوک نیول شوي دي اتلس هلکې مختلف النوع ماینونه کشف او خنثی شوي دي دیارلس خښتې د باروت نیول شوي دي
چارواکي وایي نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په دیارلسمه حوزه کې نیول شوی تر اوسه یې څه نه دي ویلي که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوي خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او په تېره اونۍ کې په لسګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده زمون غغله ازادي رادیو اوري د فرانسې په ختیځ کې له یو سړي څخه د حمله پر مهال سر پرې شو د دې هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند دا یو تروریستي حمله وبلله د فرانسې په ختیځ کې لیون ښار ته نږدې په سنت کوینتین فلافي ښارګوټي کې د غاز د یوې امریکایي کمپنۍ په دې حمله کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي جمهور رئیس اولاند وویل حمله کوونکی نیول شوی او پیژندل شوی دی پولیس وایي لږ تر لږه یوه چاودنه هغه مهال وشوه چې موټر په فابریکې ورداخل شو راپورونه وایي حمله کوونکي په فابریکه کې وړې چاودنې وکړې او له پرې شوي سر سره په عربي ژبه لیکل شوی لیک او اسلامي بیرغونه هم میندل شوي له نن نه شپږ میاشتې وړاندې یو اسلام پالی په خپلو حملو کې چې په پاریس کې د شارل هبدو مجلې څخه یې پیل کړی وي ولس کسان وژل شوي وو واتیکان وروسته له هغې چې په 2013 کال کې فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه پر رسمیت پیژندله د پنجشنبې په ورځ ورسره یو تاریخي تړون لاسلیک کړ د دې تړون د بشپړېدو لپاره 15 کاله خبرې روانې وي او تېره میاشت ورباندې په اصولو کې توافق شوی و اسرائیلو دا سند غندلی او د سولې د عملې په شاته کې بللی دی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د تېر کال نومبر په 12 فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه پیژندلی و د واتیکان چارواکي وایي دا پیژندنه د دې خبرې څرګندوی ده چې په مقدسه ځمکه کې شخړې د دوو دولتونو د حل پر اساس له منځه ځي د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوری کوباني ښار ته څیرمه په یو کلي حمله کړې او لږ تر لږه 146 ملکیان یې وژلي دي. دا په سوریه کې د دې بنسټپالې ډلې دوهم ستره ډله ییزه وژنه ده. څارونکو ډلې نن وویل د اسلامي دولت ډلې تیر کال د سوری په ختیځ کې د سنی مسلمانانو د شایطت قوم په سلګونو ملکیان په ډله ییز ډول وژلي ول. د اسلامي دولت وسلوال د پنځمې په ورځ یو ځل بیا د ترکیې پولې ته نږدې کوباني ښار ته داخل شول او له کوردي جنګیالیو سره جګړې دوام لري. په کوباني ښار کې کوردي ځواکونو د جنوري میاشتې په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د هوایي ځواکو ملاتړ د اسلامي دولت وسلوال چې څلور میاشتې دا ښار محاصره کړی و په شا تمبولي ول. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنځمې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ ښار حزاقیه باندې یرغل وکړ او له حکومتي ځواکونو سره له سختو نښتو وروسته د ښار ځینې برخې ونیولې. دا ښار د کوردي جنګیالیو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تقسیم شوی دی. یمنی چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي او په دې توګه په دوه ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمېر 9 ته ورسېد. یو سیمه ییز چارواکی چې د نامه له خودو لیډره کړې وایي بې پیلوټ الوتکې نن د یمن د جنوبي ولایت شبوا په رفاد خارګوټي کې یو موټر پنخه کړ او 15 تنه مشکوک وسلوال پکې ووژل شول. د پنجشنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکې په ورته حمله کې د جنوب ختیځ ولایت حضرموت په مرکز مقاله ښار کې چې د القاعده وسلوالو په واک کې ده د دې شبکې یو پوځي کیمپ کې یو موټر پنخه شوی و او د القاعده شبکې یو سیمه ییز مشر پکې هم وژل شوی و. او د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په داسې حال کې وکتل چې د هیواد ته د نورو پورونو ورکولو لپاره خبرې د اونۍ تر پایه وغځول شوې. د یونان د پور لپاره د جون 1.5 نېټه ټاکل شوې ده. د یونان صدر اعظم سپراس د جرمني او فرانسې مشرانو ته وویل یونان نه پوهیږي چې ولې په دوی باندې د سختو اقداماتو په لګولو دومره زیات ټینګار کیږي. له بلې خوا په اروپایي اتحاد کې د جرمني کمیشنر وایي که چیرې اتنه او مشران یې په راتلونکو 15 ورځو کې یو حل پیدا نه کړي له یورو ساحې څخه د یونان وتل به حتمي شي. ګوینتر اویتینګر چې په اروپایي اتحاد کې د ډیجیټل اقتصاد او ټولنې د چارو کمیشنر دی نن د جرمني راډیو ته وویل د یونان وتل زموږ هدف نه دی خو که په راتلونکو 15 ورځو کې کوم حل رامنځته نه شي بله چاره به نه وي. اویتینګر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو یونان ته خبرداری ورکړ. دا هیواد باید د یورو ساحې څخه د احتمالي وتلو د مخنیوي په مقصد د اروپایي ډلې د جون د 28مې غونډې مخکې د پورونو یوه غوڅه معامله وکړي. اروپایي اتحادیې او اروپایي بانک یونان ته د 1.2 میلیارد یورو بانکی ضمانت ورکول رد کړل. د دې پیسو د خوشې کولو لپاره د جون 1.3 نېټه ټاکل شوې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم سلامونه وړاندې کوم. د ولایت په ولایت په نننی پروګرام کې په کونړ خبرې کوو. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له باجوړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیشدره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ و بادل، ناړی، نورګل، ساواکی، شیګل او وټپوري ولسوالۍ دي. په وروستیو کې وحیدالله کلیمزی د کونړ د نوي والی په توګه مقرر شوی او کار پیل کړی دی. په دې خبرونه کې ښاغلی کلیمزی او د ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار زموش میلمانه دي. هیله لرو چې تاسو اوریدونکو په تیر بیا د کونړ اوسیدونکو به د خپل ولایت د چارو په اړه په ټلیفون را وکړي او په مستقیم ډول به زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. همدارس کولای شي چې د کونړ د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه هم د کونړ له والی او د ولایتي شورا له مرستیال سره شریک کړي. د ټلیفون نه علاوه که د افغان بی سیم کارت لري په 1800 شمیرې موږ ته اس ام اس یا لنډ پیغامونه راوستوي. له دې لارې هم کولی شئ چې پوښتنې مطرح کړئ. ستاسې پوښتنې به له درنو میلمنو سره شریکې کړو. دغه راز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک کې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده www.facebook.com/azadiradio. یو شمېر اوریدونکو په دې پاڼه کې نظرونه او همداراز پوښتنې مطرح کړې دي چې د خپرونې په ترڅ کې به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. لومړی میلمنو ته نوبت ورکوو. د کونړ والی ښاغلی وحیدالله کلیمزی د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی کلیمزی، تاسو ته هرکلی وایم. لومړی تاسو چې ډیر وخت مونږ کیږي چې کونړ ته د والی پایس للی است د کونړ مشکلات څه درته ښکاره شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ته هر څه د مخه د خبرونه ټولو چلوونکو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو او د کونړ ټولو ولایت ولسونو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیم کوم. مننه کوم چې موږ هم فرصت راکړو چې د ازادۍ د لارې خپل غږ د ولس سره شریک کړو او د ولس ستونزې او مشکلات د دوی په ژبه باندې ورکړو. تقریبا یوه میاشت مخکې کېږي چې زه د ولسمشر له طرفه د کونړ د والي یا د خلکو د خدمتګار په حیث ټاکل شوی یم. په دغه ولایت کې ډېرې ستونزې موجودې دي، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، اراضي او ولسوالۍ او حدود اربعه او مساحه دې ته به ضرورت نه وي چې ظاهر وخت ونیشي. دومره زه ویلی شم چې د کونړ مهم ولایت دی، سرحدي ولایت، ستراتیژیک موقعیت لري او د کونړ خلک د دولت سره همکار خلک دي، قانون پذیره خلک دي او حکومت سره مرسته کوي او علم دوسته خلک دي، مکتبونه یې ښه فعال دي. څومره چې ما ته په یوه میاشت کې معلومه شوې ده د خلک ډېره لیوالتیا د دې لپاره لري چې ښه حکومتداري موجوده وي، د نظام ملاتړ کوونکي دي او ډېرې ستونزې هم په دې سراسره د حکومت سره همکار او ملاتړ دي، ولې ډېرې ستونزې هم لري. ستونزې په هر عرصه کې دي، طبعاً یعنی په هر سکتور کې دې ستونزې او مشکلات لري، کافي اندازه کار نه دی شوی. وجوهات او دلایل مختلف دي چې ولې په کافي اندازه کار نه دی شوی ورته. خو د ستونزې د برق پیسه کې غوښتنه لري چې باید د سپان دولهان د سین تاسوندونه تاسوینه چې کونړ نه روان دی، ولی متاسفانه د کونړ خلک به برخې کې لیکایمونو یا پستلا نور وسایط ته شپې و سبا کوي و همدارنګ په نور ارسو کې هم چون کونړ ډېره کمه زراعتي ځمکه لري، ډېر غټ عمده مشکل چې خلک ته ځورېږي هغه په اداراتو کې فساد شتون دی. د لرګیو قاچاق دي چې د محدودو خلکو د ځنګلونو ولکې خطکی قاچاقیږي او همداشان نور مشکلات هم دي چې خلک به مشکل په ګوته کوي.
بله صاحب.
الو.
بله صاحب، ډېره مننه والی صاحب. بله بله صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې. ستاسو د برق یادونه وکړه، زموږ یو اوریدونکي عبید الرحمن قانی په فیسبوک کې لیکلی دی، البته د ازادي راډیو په پاڼه کې ویلی دی چې والی صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې د کونړ خلک د برق له لوی مشکل سره لاس او ګریوان دي، آیا والی صاحب د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلان لري او کنه لري؟
په دې کې شک نشته، په دې کې شک نشته چې د کونړ خلک د برق ستونزه لري. د برخو تقریبا 40 کاله مخکې په اسداباد کې د برېښنا یوه فابریکه جوړه شوې وه. البته د دې هدف دا و چې دا د شالو په نامه چې یو بند یا د سورتاک په نامه چې کوم بند جوړېدا، دا به د دې بند دپاره د تخنیکي ستونزې د هغې بند په جوړېدو کې به د فابریکې د برق نه استفاده کېږي چې په ابتدا کې دغه ظرفیت تقریبا 900 کیلووات و مالی. متاسفانه د وخت په تیریدو باندې فعلا هیڅ کوم معلومات ما خسته یو د رئیس د برېښنا سره مې خبرې کړې د ظرفیت درې نیم سوه ته راټیټ شوی دی چې د اسداباد د ښار د خلکو دپاره کفایتناک څه ورده چې ولسوالۍ خلک د دې امید ولري. او دوهم دا دی چې د مناغۍ په نامه یوه منطقه ده چې د پیش د درې څخه راوتلې ده، هغلته هم یو برېښنا کوټ یا بند په کار لاندې دی. متاسفانه چې د هغې ظرفیت هم 2.1 میگاواټه ده، یعنی هغه هم نفس د اسداباد د ښار خلکو بازار ته کفایت نکو. نور دوه درې بنده چې مخکې په دغه نظام په وخت کې سروې شوي دي چې یو د سالی اسمار بندش تقریبا 900 یا تکه ماته 100 میگاواټه برېښنا ظرفیت لري د سروې دوریا، بل د ساګي په نامه یو دین دی چې د هغې سروې هم تکمیل شوي چې د 300 میگاواټه په حد کې به برېښنا ورکو. ولی د موږ کوششونه به دا وي چې نظام حکومت او نړیوال دته وهڅوو، یعنې کوششونه دته وشي چې دغه بندو باندې کار پیل شي. ولی متاسفانه تاسو ته روښانه ده چې د دې بندو مالي لګښت په میلیونونو میلیاردونو ډالرو حتی ضرورت لري. نو وګورو چې څه کېږي. خو موږ خپل هڅې کوششونه کوو. ولی یو شی چې زه د خپل لاس لاندې لرم هغه دغه دي چې د نقلونه د برېښنا مخکې هم څه په دې باندې کار شوی دی چې د نقلونه د برېښنا مجرا وغزی اسعد آباد ته چې تقریبا په حدود 8 کیلو میگاوات برېښنا کې به دا ظرفیت ولري چې دا راشي. زه هم په دې موافق یم، ګرچې په کونړ کې سړی افسوس په دې کو چې دومره سیندونه روان دي او موږ د نغلو برېښنا راولو، ولې دې لپاره چې کرای شو که خدای کړي وو، خدای غوښتي وو او انشاءالله د دولس مرسته که دلته د برېښنا بندونه جوړ شي په همدغو پایو د همدغو لاینونه په استفاده بده کونړ برېښنا انشاءالله جلال آباد و نور سیمت انتقالی گونه. دغه برېښنا باندې هم موضوع نور حل ده، صرف د مالیه تقریبا قرارداد تقریبا آماده ده چې د مالیه وزارت مالی لګښت چې تقریبا په حدود 2.2 میلیون دلار کده، که دغه باندې موافقه وکړو او ریکوینو انشاءالله نور مشکلات حل دي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اردوونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام مورې په دې پروګرام کې په کونړ خبرې کوو. د کونړ والی شغله وحید الله کلیمزای او د غرض د ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار زموږ ملمانه دي. حاجی صاحب سیار، په وروستیو وختونو کې خصوصا سږ کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت مسله ډیره جدي ده، په ډیرو سیمو کې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. په کونړ کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم د ازادۍ راډیو کارکونکي محترم والي صاحب کرنځي ته سلامونه او نیکې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د کونړ امنیتي وضعیت په تاسو ټولو ته بهتره معلوم دی چې مخکې نه اوسنی حالات او مخکنی حالات سره فرق کوي، خو دا حالات چې دي په کونړ کې په دې موسم کې په دې شرایطو کې همدغه سیستم سره مخ کیږي. دلته سرحدي ولسوالۍ چې کمی دي لکه دانګام ولسوالۍ سو، مرور ولسوالۍ سو، خاص کونړ ولسوالۍ سو، دا د ډیورنګ کرخې ته څیرمه ولسوالۍ چې دي، د دې وضعیت په دې موسم کې اکثره وخت خراب وي، وضعیت یې خراب وي. او کومې ولسوالۍ چې د ډیورنګ د کرخې نه جدا دي وړاندې دي، نو د هغو ولسوالو امنیت الحمدلله تر نورو ولایتونو اوس ډېر ښه دی.
بله، نن مو خبر درلود چې د نورستان ولایت وان توایګل ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو لاس تلویدلې ده. د نورستان ځینې چارواکي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو استازی وایي چې که چېرته دا ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري کنټرول شوه، نو د کونړ لږتر لږه درې ولسوالۍ به له جدي امنیتي خطر سره مخامخ شي. تاسو څه فکر کوئ؟
دا خو یو حقیقت دی چې د واند ولسوالۍ چې دا د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ سره وصله ولسوالۍ ده، او د شفې درې ولسوالۍ، ماڼوګي ولسوالۍ، تر وټرفور ولسوالۍ پورې که دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ټینګ نه شي، دا ولسوالۍ د فعلاً دپاره د خطر سره مخ کیږي. اوس چې موږ معلومات کړی دی، اوس د اوسنۍ نننۍ معلومات دا دی چې بیرته د ملي اردو ځواکونه د واند ولسوالۍ سره دلته یو کلینیک دی چې هغه په یو کیلومتر دوه کیلومتر په ساحه کې واند ولسوالۍ ته پروت دی. بیرته ملي او ملي اردو سربازان او قوتونه چې کوم دي مار ته رسېدلي دي، او دې طرف ته چې کوم دي د ماڼوګي په ولسوالۍ کې چې کوم دي، دلته ورته یو دوه خطونه هم د اردو له خوا نه او د پولیسو له خوا نه جوړ شوي دي چې دا فعلاً موږ د قومندان د امنیت د ماڼوګي ولسوالۍ سره په رابطه کې وو، او هغوی اطمینان ورکوو چې موږ بیرته د واند ولسوالۍ په دې نږدې وخت کې په ټایم کې انشاءالله چې لاسته راوړو.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اردوونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په کونړ خبرې کوو، د کونړ والی او د ولایتي شورا مرستیال رئیس مو میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه د کونړ په ارتباط پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسی اوس ازادي رادیو اوري څلور بجې او شل دقیقې شوې. لدی شي به کول شي مشته په دغه ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکې 0992235 او یا هم 0928255 هم درس کړه. افغان بي سیم سیم کار لري په 9813 لند پیغام را واستوي. هله لرو چې پیغام به مو لند وي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو تو خی صاحب دی ل زابل. مهرباني.
السلام علیکم. کوم صاحب په کور مخه او من منو او د رادیو کې کار کوم کو خپل دی نه سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسې. مهرباني.
د کوم ولایت په حال خپل محترم او من منو د کوم دی دی د پښتنې لرو اول پښتنې کوم دا د سیاسي کوم ولسوالۍ تهدید سره مخامخ دي د مخالفینو لخوا د سقوط په حالت کې استا سره په طور سره قاتل دي. او په کنړ ولایت کې څنګه محلي پولیس وجود لري؟ آیا د هغو برخورد او گزاره له خلکو سره معدده په خلک په تکلیف کښې نه دي په تکلیف؟ او بل له پاکستان سره ستاسې روابط څنګه دي؟ آیا تاسې د هغو سره د تګ و راتګ یو موسریزه لاره یا یو سړک یا یو بندر له هغو سره لرئ؟ او یو پیشنهاد د کاروان صاحب ته د زابل د ولایت نوي چارواکي تاسې په خبر یاست په کار یې پیل کړی خو تاسې ولایت ولایت په ولایت خپرونې
حتما د ټولو ولایتونو نوبت را رسېږي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
نوم مې محمد دی، د کونړ ولایت د اسمت ولسوالۍ د ولایت نه رحمت وباسم. والي صاحب ته د ولایتي شورا معاون ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
او پوښتنه مې دغه چې آیا دغه د کونړ زه چې وویل شال بند خو دومره سرویسګانې وشوې، هلته وشوې، زموږ کورونه زموږ ځمکې دا پکې شر شو دي. تر اوسه پورې هېڅوک پوښتنه نه کوي. نو والي صاحب ته مې دا خواسته چې ګوره تمه ده چې جلال خندار واډیان راغل هغې څه هو نه کړو. ستاسو مې دا راسه چې د توقع ده تېره دا بنه ده هغه هم دا کار جوړ کړي ډېر به ښه وي.
صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
عبدالله د هلمند ولایت خبره کوم.
مهرباني کوي عبدالله صاحب.
ورځنه اسما د میلمنو څخه اوله هیله کوم سلامونه ورته کوم د ټولو اورېدونکو ته او میلمنو ته.
سلامت اوسئ.
دومره خبره را ده، طالب څوک دی چې جنګېږي په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې په یو کلي کې؟ طالب هیڅ اصلا نشته. ټول هغه کسان جنګېږي چې زه را ولاړ شم، نن ما والۍ په چپلاخه ووایي، سبا مې قمندان په چپلاخه ووایي، بله ورځ مې یو بل سړی په چپلاخه ووایي چې 1000 روپۍ زما څخه وایشي. نو زه مجبور یم افغانۍ چې دی افغانۍ زوی په ټول وخت کښې شیش که نه وړي چې یو چا په نفس ووري، که ورځ وروسته یې، که دوې وروسته یې، که درې وروسته یې، خپلې د لښتې په چپلاخې امکان دغه دی په لښته باندې راشي. نو دوی د لوړپوړو دغه چارواکو ته غزمه د ټولو څخه دا هیله ده، دا خواهش دی چې هر برابر ورور دوی باید را کس کړي خپلې غېږې ته، په وطن کښې دا ور مړ کړي، د وطن څخه دا مشکل خلاص کړي. نن ټول افغان دنیا ته چې وګورئ چې پر کومه لار روانه ده، افغانستان وګورئ چې خاص په وینو کښې لمبېږي، که نه لمبېږي تاسې وګورئ شپېته ولسوالۍ دي یا 310 ولسوالۍ دي، هغه ولسوالۍ کښې د ورځې 300 نفره مري. دا ولې داسې وشي؟ ولې داسې وشي؟ ولې دغه کار ته ورسېږي؟ ولې دا خپل مرور وړونه ولې نه را خوشحاله کوي؟ د 500 روپو دپاره هر قمندان چې تر څوکۍ ناست دي هغه ما را کچېږم، بس نه نه داسې چې زما اولاد خرڅوي خپل ځان ده پورته کوي. نور زما خره خبره ده. السلام علیکم.
صحیح شو، ډېره مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ل راډیو موټی ټکی. مهرباني کوي صاحب، ل راډیو څل لري شي. مهرباني کوي صاحب. بله صاحب،
موږ کوم سر کې کونړ ولایت والي صاحب او ولایت شورا مرستيال ته سلامونه نوي کړي وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
او بیا مې یو پوښتنه ده د والي صاحب ته چې موږ ګورو کونړ یو غرنی ولایت دی او یو ځلان د سیم لري ولی مونږ برېښنا نه لرو. دا زمونږ د والي صاحب ته محترم والي صاحب ته غوښتنه ده چې مونږ باید یو برېښنا پلن جوړ کړي ځکه چې کنړ یو ځلان د سیم لري
بله. والی صاحب په دې موضوع خبرې وکړې او وی ویل چې دی به هڅه وکړي، خو البته د برېښنا موضوع زیاته له مرکزي حکومت سره اړه لري. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوم.
او د ولایتي شورا رئیس ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. کوردی ودان مهرباني.
بعد سلام زموږ غوښتنه ورچې کوم وارداتي برق چي دي دا خو کوم والی د واحدي صاحب د وخت نه همداسې په دې خبر روانې دي، ولې په دې باندې جدي کار نه کیږي؟
صحیح ده، مننه، سلامت اوسئ. اوس له ټولو اوریدونکو هیله لرو چې څو شیبې ټلیفون ونه کړي چې ستاسو د څرګندونو او سوالونو په باب زموږ میلمانه خپل نظر څرګند کړي. والی صاحب، لومړنی موضوع چې اوریدونکو یاد کړه، توخی وویل چې کومه ولسوالي په کونړ کې له جدي تهدید سره مخامخ ده؟
د ولسوالیو په رابطه مخکې د ولایتي شورا مرستیال ښاغلي سیار صاحب مثلا معلومات ورکړ. لله الحمد، موږ هیڅ ولسوالي د سکوت سره نه ده مخامخ. موږ د کونړ څوارلسو دایمي ولسوالیو ته یوه موقته ولسوالۍ ده. د ټولو ته د موټر په واسطه، د موږ دوه موټره یو موټر سفر کوي، هیڅ نوه ستونزه نه لرو. نه دا چې ولسوالۍ د سکوت سره نه دي مخامخ، د ولسوالۍ زیاتره سیمې د موږ په تصرف او تسلط کې دي. چپ دی ډېرو غرنیو درونه چې په هغې کې دښمن موقعیت لري. نور د هرې ولسوالۍ محولونه یا سیمې د موږ په تسلط کې دي. خلک د دولت سره ناسته ولاړه لري او امنیت کې تامین لري. دغه زور مې د توفي صاحب سه وه او الحمدلله ادارې او د ولس ترمنځ واټن نشته. د ولایتي شورا غړي دانه چې سیار صاحب دلته په میز کې ګډون مسله لري، خلک دي همیشه د ولس ستونزې ته رسیدګي کا، د حکومت سه یا د نظام سه یا د ولایت مقام سه یې شریکوي. نو په ګډه باندې انشاءالله د خلکو ستونزو سره رسیدګي کړو. اعتماد غواړو چې د ولس په دولت باندې اعتماد راشي. هغه فاصله که احیانا موجود دی د واټن کم شوره منځلاله شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. بله موضوع چې زموږ اوریدونکو د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې لاري مطرح کړی دی، سمسور دی له کونړ څخه لیکلی وای. ښاغلی سیار، که تاسو دوی ته ځواب ووایئ، دی وایي چې ستاسو په نظر پاکستان پر کونړ په څه علت حملې درولې دي؟ پاکستان څه غوښتل؟ آیا هغه څه چې پاکستان غوښتل هغه یې ترلاسه کړل چې حملې درولې دي؟
نو دغه مسله چې دا د ګورو ودرول یا د کونړ ولسکمه ولسوالۍ چې پاکستان ایستلې یا ایستل کېدلې، دغه مسله به کېدای شي زمونږ د توان او دغه نه ډېره جګی. دا یو پراتیفي موضوع ده. دغه مونږ پورې کمال او سودغه هم نه لري. دا د مرکزي حکومت پورې تعلق لري او هغو مذاکرات هلته د پاکستان سره کړي دي. او تاسو لیدل چې د پاکستان ډېر لوړ پوړي چارواکي کابل ته په نږدې وخت کې ډېر ځل لاړل او داسې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي هلته لاړ. نو دا په غټ کچ خبره ده. په دې موضوع کې موږ دومره معلومات نه لرو چې مطلب دا په پاکستان ولې دا غونډې ودرول. خو امکان لري چې دغه مرکزي حکومت سره موضوع شریکه شي او که تاسو کله بل کوم پروګرام کوئ د مرکزي حکومت نه یا د امنیتي ملي نه یا د دغلته چې کوم هیئت مسل باندې پاکستان ته تللي یا لوړ چارواکي تللي وي، دا موضوع د هغو سره شریکه کړئ.
بله، ډېره زیاته مننه. والي صاحب، حمیدالله پوښتنه کړې ده له تاسو څخه چې د ځنګلونو د وهلو لپاره تاسو څه اقدامات کړي دي او یا څه په پام کې لري؟ وای په کونړ کې لا هم ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي.
امید لور سوال په جواب کې دا څه ویلای شم چې تاسو ټول ته معلومه ده چې ډېر وخت راهیسې د کونړ ځنګلونه قطع کیږي په ناقانونه شکل ویل کیږي او قاچاق کیږي. دلته دوی طریقې موجودې دي. یوه هغه ده چې د پخواني حکومت یا د ښاغلي حامد کرزي په دوره کې د وزیرانو د شورا فیصله مصاحبه وه چې په کونړ کې کوم پخمه خام مواد چې د لرګیو پخانه ذخیره یا زیرمې و چې موجوده وي په د شارتراشو هغه دلته صنعتکاران دپاره وړې وړې فابریکې او کارخانې جوړې شوي دي چې پخه مواد په پخه باندې تبدیلېدل دي او ګمرکي محصولونه وروسته د افغانستان نور روسیې مت انتقالېدل. ولې متاسفانه د دغې نامه نه یا د دغې لایحې نه په استفادې خلکو ناوړه استفادې کولې او خام مواد هم د دې ولایت نه انتقالېدل. په چې څومره خام مواد انتقالېدل دومره د ځنګلونو قطع کېدل ورسره جریان یې درلوده. ولې لله الحمد موږ چې د ما د دې میاشتې په دوران کې چې راغلیم د قاچاق د لرګیو او د قطع د ځنګلونو سره مو کلکه مبارزه شروع کړې ده. څو قاچاقبر هم هم د موټرو سره نیولي دي، هم د قانون منګولو ته سپارلي دي او څاروانۍ ته مواده کړي دي، موټر مواد هم ټول نیولي دي. اوس هم انشاءالله په دې جدي هوډ او تعهد لرو د خلکو سره، او تاسو هم د تلیفون د ازادۍ راډیو ډېر لرې ویلی شو چې موږ به د دې خلکو په مقابل کې د افغانستان ملي شتمنۍ او طبیعي زیرمې تارام کوي کلکه مقابله او مبارزه کوو. انشاءالله په خپل تعهد کې صادق او رښتینی یو چې سایر څه چیزونه چې له اوراتي شورا مرستیال دي هغه ته هم په وار وار هغې هم سره تعهد او کړی دی چې په دې عرصه کې موږ کلک هم لاده سره ټولو تر څو هغه محدود خلک د وطن ملي شتمنۍ تالا نه کړو.
بله صاحب، ډېر مننه. سایر صاحب، یو اوریدون کې پوښتنه کړې ده، وایي د سالار باغ په نوم د ویالې په اړه څه وایست؟ آیا د کونړ چارواکي د دې لپاره کوم پروګرام لري چې اوس پکې وایي اوبه نشته او بزګران له ستونزو سره مخامخ دي؟ د پوښتنه احمدي له کونړه کړې ده.
دغه ورور ته صرف دومره و د دغه ویالې په رابطه باندې چې کومه دغه ویاله چې دا کوم استنادي دیوالونه چې لري لکه د سالار باغ سره دلته یو ډېر غټ دیوال چې دا دغه دیوال به همیشه رښتو ښکته ځمکې به ټولې همیشه وچوي او لسونه به د یو ستونزې سره مخ وو. په دغه وخت کې ځینې خلک رال ولایتي شورا ته عریضه وتلل او بیا د هغې عریضې په صورت کې موږ د دغه شرکت کوم مسؤول چې و هغه هم راوغوښتو او هغه د دیوال د ساختمان کیفیت یې خراب و، هغه هم پرې بېرته ورغړه او هغه هم پرې د سره کړو. اوس هغه دیوال بیرته شوی دی او رسیدلی دی. بل دغه ویاله چې دا د دستور او عناناتو مطابق په هر کال کې ویشتل کېږي، نو اوس زما په خیال سره چې ځینې دغه والې ځینې ساحې چې دي اوس پکې خلک کار کوي او د خلکو لفانه په خپله ویشتل کېږي، او کوم ځایونه چې بند دي او کار پکې کېږي د هغو په رابطه باندې موږ د بیارۍ سره خبره کړې ده او ان شاء الله چې زر تر زر به دغه ویالې کار خلاصي او به پکې ډېر زر خلکو ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوري ولایت په ولایت پروګرام دی. په دې خبرونه کې د کونړ والی وحید الله کلیمزای او د ولایتي شورا مرستیال رئیس حاجی جمال الدین سیار زموږ میلمانه دي. له دې شیبې بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909203540 بیا هم 0908225055 له موږ سره تماس ونیسئ او د کونړ په ارتباط باز مشله ملمنو نه پښتنې وکي. اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رحم الله مقدس هم د هلمند مرکز څخه مېډیکل نیو ده.
مهرباني کوي مقدس.
ما دا وایم چې دا په څونو بل چې دا د کونړ سیند چې پاکستان ته روان دي د اوبو په بدل کې دي د پاکستان څخه پیسې مې ساخي کړه هغه چې خوش روان دي موت.
صحیح تاسو ته ځواب وای خو لیکن مفتی و بوله. بل اوریدونکو کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
سلام علیکم، زه خلیل الله من کومر لایف د سفر غړی
یم. مهرباني کوي صاحب.
نه والی سره راځم نه چې دا کومر ولایت دا کومر ولایت او چې د سره سرحد نه دا لار ده خډيره خراب ده او خان سره یو وخت بس ویل کی چې دا والی سم دې پروژې مشروع کړل.
bale
او زما د والد نه دا پوښتنه چې دا سرک په خاوله څه کوم پلان لري کنه لري ډېر ګاډي تا خو مشکل دی عوام.
بله، کوم سرک یو ځل بیا وایس چې کله شي والد صاحب هم نه یاو
دا نور دا د دا د پیځه ته ځارم نو پیځه
دا چې دا
د سوال سره نور ستاسو سره لاره لري
صحیح
ستاسو سره لاره ده
صحیح ده زه صحیح
شو دا والد نو وخت ته ویل چې دا والد صاحب هم د دې پروژه مشرو خو به کوم مسلوب ته پکې نه کیم نه بسم الله الرحمن الرحیم
کوم بودیجه تاسو سره چې دا سرک به بن شو دا سرک به کار بن شو صحیح. ډېر مننه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
مننه یم له کنر ولایت څخه مې اړیکه
نیولې. مهرباني کوئ صاحب.
د والي صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده.
بله صاحب. بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو، خیر دوباره کوشش وکړئ. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو. مهرباني. د دوی هم ټلیفون قطع شوی دی، خیر بل اوریدونکی هم په لاین کې شته. مهرباني. متاسفانه د دوی ټلیفون هم قطع شو. خیر والي صاحب، دوی ته که تاسو ځواب ووایست د پیش د درې د لارې په ارتباط. مهرباني.
د هلمند دوست خو به زور ویل په کار نه وي، ځکه دوی تخپله د هلمند سینده معلوم دی چې ایران ته روان دی، په مقابل کې افغانستان ته څه نه ورکول کېږي. او د کونړ سینده هم داسې چې روان دی چې ګټه نه ترې پورته کېږي، چې عبدالجونه چې د کونړ خلکو ته متضرره شي، ځکه خرابې کو د اسدآباد نه لاندې د سیندونه سره یو ځای کېږي. ډېر خلک همېشه هر کال متضرره کېږي، د دوی مځکې وړي پټي وړي استنادي دیوالونه ورته نشته دي. او دوهمه موضوع دغه دوی چې د مانه پوښتنه وکړه چې د درې پیش سړک چې د مونږه دې ورسواله نه اوسه هغه شوی دی ویل چې په دې وخت کې د پروژې مشر و نه سره څنګه پاتې ده. دوست از بلند از سوال کنم چی در پیش سرک دی ما ورور یو کمپانی در لوگ در بکل دی اسدآباد تا تپیچ پوری در سرک دی در پا قرارداد که و پا مکمل شکل تکمیل کرای دی دی مانوگه دی اون سوالی نه ای خواه تا سرک دی بل سپا قرارداد که و چی نگره پات دی ما تا هم جریان معلوم دی تقریبا دی مانوگه دی اون سوالی نه پی خواه دره صدور کلومتر سرک اسپارت شو تیر شو هایده یا پوخ شو های علاوه دی اون چپ داری پی استقامت هم ده از نورستان تا امنیتی دلائل پا وجه نگره پات شو هایده ولی اگه سرک مربوط ما پا دوستان و یا چپ رو مربوط نوا اگه واضح معلوم دی اون که کوشش رو کوشش دی پروژه دی تکمیل د پاره کومه چې د کنر د ولایت په حدود کې ده، یعنی د مانوګي د ولسوالۍ نه د چپې درې پورې د دې لپاره بودیجه پیدا کړو، د یا د پایدامه د وزارت طریقه او یا د کومبل ډونر د طریقه د سړک جوړ شي.
صاحب ډېره زیاته مننه. حاجي صاحب سیار، یو اوریدونکی غلام غوس پوښتنه کړې ده چې په کنر ولایت کې څومره ښوونځي فعال دي، آیا بند ښوونځي هم لري؟
د دغه ورور په جواب کې خو الحمدلله په کنړ کې چې څومره ښوونځي دي هغه ښوونځي ټول فعال دي. د معرف ښوونځي چې کوم دي په ټول کنړ کې اوسه پورې په یو ولسوالۍ کې داسې ستونزه نشته دی چې هلته د معرف ښوونځي بند دي. په یو ولسوالۍ کې چې د دانګام په ولسوالۍ کې مخکې جنګ و، د جنګ په وجه ځینې کډې راوتلي دي او د کډو په وجه باندې هغه یو ښوونځی شړ شوی دی. او یو ښوونځی چې دی د خاص کنر په ولسوالۍ کې چې هغه هم دغه ځای ده چې هغه مخکې مرمۍ لګېدلې د هغو مرمو په وجه ځینې کورونه مرکز ته مهاجر شوي دي او ولسوالو ته راوتي یا مرکز ته راوتلي. دغه دوه ښوونځي په ټول کنړ کې بند دي. نور الحمدلله په ټول کنړ کې تر نن ورځې پورې د معارف یو ښوونځي هم بند نه دی. ټول خلک او شاګردان ښه په شوق او ذوق سره خپلو مکتبونو ته ځي او خپل سبقونه وایي. د معارف په هکله دلته زیاته ستونزه الحمدلله تر اوسه نشته دی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. قاري فریدالله له کنړ څخه هم د معارف په ارتباط پوښتنه کړې وه چې دا د ښاغلي سیار ورته ځواب ووایي. والي صاحب محترم، یو اوریدونکي محمد نبی لیکلی دی چې وایي د کنړ روغتون کوچنی دی او د ناروغانو شمیر زیات دی، د روغتون د غټولو لپاره کوم پلان لري؟
اورور مدد محمد نبی اور پختنه لري په ځای پختنه ده. حقیقت هم دا چاله چې کنر په ټول ولایت کې تقریبا دوه روغتونونه لرو چې یو په اسدآباد کې دی 15 بستری، ولی متاسفانه موږ د مشکلاتو په وجه نن دونه د 100 بسترو استفاده کوو او یو روغتون هم 15 بستری په ولسوالۍ کې چې د مانوکې ولسوالۍ د پیغې کې موقعیت لري. نور وړه روغتیایي جامع کلینیکونه دي او اساسي او پرایسي کلینیکونه دي. دا ډېر اهمه ضروري موضوع ده، موږ یې وهده پورې تعقیب کړې ده. د ائتلافي قواوو په پایوس کمپ په نامه یوه سیمه ده چې دلته ډېر ښه تاسیسات جوړ کړي دي، تعمیرونه یې جوړ کړي دي، هر څه آماده دي. تقریبا ډېره بودیجه هم پرې لګېدلې، مساحت هم ډېر زیات دی. موږ پیشنهاد داسې کړی دی سطحانه وزارت ته چې په دغه پایوس کمپ کې چې د اسدآباد د ښار په برل کې موقعیت لري 250 بستریز روغتون په دغه هغه کې را ته فعال کړو او کوشش کوو په کار مې روان کړی چې دغه ملکیت یا د ځمکې انتقال هم د هغه نه سطحانه ته انتقال کړو.
بله صاحب. سیار صاحب، یو اوریدون کې حبیب مل له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، وایي خلک شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نشته او د هغه ثبوت د مرور جنگ دی چې افغان ځواکونو پکې زیات تلفات ورکړل. دی وایي چې خلک دا هم وایي چې ولایتي شورا له یو شمېر ریاستونو څخه امتیازات غواړي او یو شمېر غړي په قاچاق کې لاس لري. خصوصا دغه دوهمه برخه د دوی د پوښتنې خو بیخي له تاسو سره ارتباط لري، مهرباني.
د دغه ورور په اوله برخه کې صرف دومره وویل چې دا یو واقعیت دی چې د هماهنګي د امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته دی. دا مخکې د مرورې ولسوالۍ چې کومه موضوع پیدا شوله دې کې مخپله وو، خو بیا محترم والي صاحب خپله دغه د هماهنګۍ په رابطه یو عاجله غونډه جوړه کړه او د امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې تاسو خپله هماهنګي جوړه کړئ او په خپله هماهنګۍ په کونړ کې کار وکړئ. په دې رابطه زمونږ د ولایتي شورا پیشنهاد محترم والي صاحب ته دغه چې دا د امنیتي ځواکونو په منځ کې هماهنګي نشته دی او باید تاسو اوس نوي راغلی د دغو په منځ کې هماهنګي جوړې کړئ. نو والي صاحب مونږ ته اطمینان او ډاډ را کړی دی، مونږ د ولس ته انشاءالله چې اطمینان او ډاډ ورکوو چې دا هماهنګي به د والي صاحب په وجود کې ډېر زر جوړه شي. او دغه ورور دا خبره چې تر نن ورځې پورې دا هماهنګي نشته دا مونږ هم تاییدوو او دا شته دی. بل رالو هغه د بلې ورور په رابطه باندې چې هغه وویل چې ځینې د ولایتي شورا غړي امتیاز غواړي. ولایتي شورا چې دا خپله دوه صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري په دې اساس باندې چې مونږ کله مونږ ته د نظارت حق راکړل شو او بیا واخیستل شو، بیا ولایتي شوراګانو د افغانستان په سطحه مبارزه وکړله او بیا دغه حق مونږ بیرته ترلاسه کړو. ځینې هغه ریاستونه چې په پشاس کې ښکېلو او مونږ هغه راونیول او په پساس کې خپل د اسنادو سره راونیول، نو چې کله هغه راونیول شول او دغه غوښتنه وشول نو دا اوسه بل لار پاتې د دینه نو چې د ولایتي شورا وکیل په پساس کې خپل دی او بل ولایتي شورا نه غړي لري اعزاز لري امکان دی ولري چې یو کس نیم په دې کې یا چانه غوښتنه کړي. خو دغه ورور نه غوښتنه دا ده مهرباني دی وکي او را دي چې ولایتي شورا ته د خپل رسمن خپل ځان حاضر کی او په هغه وکیل دی ګوته کیږي چې مان په پلاني وخت کې تا دا غوښتنه کړې یا د رئیس ته دا غوښتنه شوې ده. نو چې دغه ورور را نشي او په قاچاق او په فساد دیولو کې دغه سیولوسونه دغه شیرونه موږ سره همکار نشي نو فساد د مخه نه دي. نو دغه ورور د ډیروستنې پښتنې نه موږ ډیره مننه کوو چې دا د کونړ په خیر ده، د دولتي کوشورا په خیر ده، دا خصوصا زمونږ په خیر ده. دغه ورور ته بیا تکراران ویاو چې را دي شي او خپل دغه پښتنه چې کومه کړې ده چې ولایتي شورا په فساد کې ښکېل ده، په قاچاق کې ښکېل ده، نو په دې کې دي دغه ورور مهرباني وکړي او موږ سره همکاري په دې وکړي. خو نه د دې ادارې په سر کې اوس والي صاحب کلمزی صاحب راغلی دی، دغه خلک دې ورشي هغه ته دې په ګوته کې چې دغه ورور په ولایتي شورا کې په فساد کې ښکېل دی. دغه ورور دا پښتنه زیره دوه مل تعید په دې کوم چې موږ سره همکاري وکړو، همکاري ونه کې دغه ټول افواهات دي دغه
ډېره مننه. والي صاحب کلیمزی، د ولایتي شورا او ولایت ترمنځ د هماهنګۍ په اړه خو مو د ښاغلي سیار څرګندونې واورېدې، تاسو په خپله څه فکر کوئ؟ کله چې تاسو راغلي یاست تر څه منځه مو همغږي یا هماهنګي رامنځته کړې ده؟
ولایتي شورا او د ولایتي ادارې ترمنځ پوره همغږي رامنځته ده په ټولو مسایلو کې. ورغلی هم اکثریت مسایلو کې ماته ډېر څه مشورې ولایتي شورا کړي دي، ډېر څه معلومات را سره شریک کړي دي، د ولس په رابطه، د بهبود په رابطه، د راتلونکي په رابطه باندې زه کاملا راضي یم او همغږي کاملا موجوده ده. او دا یم ډاکټر کړی چې د فساد په مخنیوي کې د قاچاق دولو کې په ټولو کړنو کې را سره اوږه په اوږه همکار دي ولاړ دي او تر اوسه مې د دوی نه کوم څه نه دي لیدلي چې هغه زه په دلالت په دې وکړه چې د دوی د ما سره همکار نه دي او یا د دې شیانو د مخنیوي په حیثه کې کوشش نه کوم.
ډېر زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې په 0909023 1540 او یا هم 0978255 موږ ته ټلیفون وکړي. اوریدونکو لرو، مهرباني مهرباني کوئ صاحب. وعلیکم السلام.
مره محترم سروان سر تاسو سلام علیکم.
سلام
علیکم رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو ځواب دی منو ته سلام علیکم.
قاری صاحب پښتو
دی. بلې دوی خو نوی مقرر شوی دی، خدای دې چې د کنړ د ولایت خلکو ته مستر د خدمت وګرځي. واکسن د خبرو څخه داسې معلومېږي چې د خادم د ملت وي. زما اوله پوښتنه خو داسې داره چې دغه ځنګلونه د کنړ شمال شي، د هېواد شتمني ده. واقعا دوی څومره ډاډه دی چې په آینده کې به دا ځنګلونه ونه وهل شي؟ او بله پوښتنه مې داره چې په کنړ کې د نجونو د معلم فور څنګه ده؟ او درېیمه پوښتنه مې داره چې د کنړ په کنړ کې د شمال په رقم د غیر مسؤول افراد وچې دوی ریچه نه لري؟ دا درې پوښتنې مې داره.
ډېر مننه. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي. مهرباني خو صاحب، مهرباني. ازادي راډيو ده نه د دوی ټلیفون قطع شو. خیر والی صاحب، دوی ته که ځواب وایست درې پوښتنې دي کېدای شي یو څه لنډ ځواب ورکړي چې پوښتنې ډېرې
دي. پوښتنې دي یو خو مې ورده چې ځنګلو په رابطه باندې
بله
د زورواکو وه درېیمه د دوه مهمو
بله د نجونو معرف د نجونو معرف په باره کې چې تر څه حده پورې نجونې هلته ښوونځیو ته ځي او امکان لري ورته.
اول خدا در تانچی دی جنگلون رو دی کتاکول یا دیدی دی پارمگی شالا پای وقتوی ترها یا استراتیجی بانده کار که و دا پورا دار در کواما چه دی خلق سمی تعهد کرده، دی خدای سمی تعهد دیا چه دا دی وطن ملیش تمانی دا پا هر قیمت چیویم با دیدی دی قاچاق و دیدی دی کتاکول مخمیشو. ولی متاسفانه چه سایر سب دا موجود دی دی ولاتی شورا ماوین دی و دیر وقت ندل تا وزیفه لری دی مایوام یشتی ماموریت کی سونج پا دا ارساک لرو دی دولتی و دیو تداد ادارو نه همکاری یا پردن دی بازو دخارت پا دوگو مسائلو که دا غا مشکلات شتا دی. ولی انشاءالله مو دیده دی پا رکلک هود کرای دی که دا ببنده و دوام خبر دی نجون دی معارب تا پکنر که لیل آیل هم زیاد جنکی مکتبون تا چی نسه پاول دی. ولی سا چه ما ولی دل تقریبا پا چودون سالو روز رو جنکی که پرغیت که تعلیم کهوی جمله پکنر که پینده سوا پا طول طول پکنر که تقریبا پینده سوا دونش خواندی دی چه دی که یو لکه دونه ویزره متعلمین درس وایي د غي جمله نه وښ په تزره جنکی دي. نو موږ د دنیا کاملا راضی یو چې د علاقه د کنر د خلکو علاقه د ناس طبقه د تعلیم سره راځي دا په ډیر شوق باندې مکاتب وته شي. او درېم سوال چې دا وکړ په کنر کې د زورواکو مسله ده. لیلا اعلان په کنر کې داسې زورواکي داسې مسله زورواکي نشته دي چې هغه د په مقابل د دولت کې یا د نظام کې یا د خلکو کې خندونه ایجاد کړو. وړو غټ مشکلات په هر وطن او هر ځای کې شته. ولې داسې ستونزه چې د موږ د هغې په قابو کولو کې عاجز و ناتوانه و نشته ده. دلته مسله زورواکي نشته دي. ټول خلک چې دي په محلي پولیسو کې محلي پولیس هم کاملا 2003 تنه محلي پولیس لرو پکې تنظیم شوي دي. هغه هم ته کنټرول د هغو کړنې څارل کېږي. د هغه روزمره د حکومتونو مراتب نه موږ نظارت کو. هیڅ نه ودا چې تر اوسه نه تستوي دي چې موږ ویل چې کومه خبره د مودې ادارې نه خارج وي.
ډیر مننه. سلامت اوسئ حاجی صاحب. جمال الدین سایر ویل کیږي چې په کنړ کې په غیر فنی او غیر قانوني ډول د قانونو کیندنې روانې دي. په دې کې څوک لاس لري او ولې مخنه نیول کیږي؟
نو په دغه رابطه خو چې څومره زموږ د معلوماتو دي، دا یو واقعیت دی چې په کنړ کې قانونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي وړل کیږي. دا موضوع ما بله ورځ کلینجي صاحب سره موږ شریکه کړې ده. ورته ویلیم ده زموږ د ولایتي شورا مسؤلیت او صلاحیت صرف دومره دی چې موږ خپل غږ د چارواکو تر غوږونو ورسوو. او دغه غږ موږ الحمدلله تر کابل رسولی دی. او دا اوس مخکنی والي صاحب سره شریک کړی دی. اوس چې کلینجي صاحب راغلی دی دې سره د قانونو په رابطه باندې بله ورځ موضوع شریکه کړله چې موږ د اطلاع دغه نه داسې معلومیږي چې په دې کې ځینې دولتي اشخاص ښکیل دي او دغه قانونه په غیر قانوني ډول وړل کیږي. خو اوس دا معلومه نه ده چې څومره پکې ښکیل دي او څوک پکې ښکیل دي. خو معلومیږي د دې نه چې په دې کې و چیرته غټ چارواکي دې کې ښکیل نشي یا د دولت ځینې غړي به کې ښکیل نشي نو دا استخراج د قانون شې دا په ډیره سختۍ سره کیږي. اوس چې کیږي موضوع ما سره شریکه کړی ده
چې د پیټ د درې د کارونه چې دي دا په غیر قانوني ډول استخراجیږي. نو په دې رابطه والی صاحب د ولایتي شورا نه کومه غوښتلی دی او د نورو خلکو نه غوښتلی دی، د ولسونو نه موږ کومکونه په دې رابطه غواړو چې دغه موضوع په رابطه باندې چې د دغه کارو قاچاق بند شي. موږ خپل وس اندازه چې کوم څومره غږ دی هغه غږ هم د دغه کارونو په رابطه ولایتي شورا رسولی دی، او بیا په دې کوشش کې یو انشاءالله چې دې دپاره کلکه مبارزه کوو.
بله صاحب، ډېره مننه. والي صاحب، امین وفا له ناړۍ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د ناړۍ او مرکز ترمنځ لاره نیمایي شاړه پاتې شوې او د ترافیکو پر مخ یې ډېر مشکلات پیدا کړي دي. والي صاحب، د دغه سړک د جوړولو لپاره کوم پلان یا پروګرام لري او کنه؟ په دې د امین وفا په دې پوښتنې سربېره، زموږ له معلوماتو سره سم کوم سړکونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته په کونړ کې جوړ شوي وو هغه اوس یا خراب شوي او یا هم د خرابېدو په حال کې دي، د هغو د بیا رغولو لپاره ضرورت وینې او کنه وینې، او آیا کوم پروګرام شته ورته؟
مهربانی دغه د نړۍ امین وفا ورور چې د سړک د سوال کړی و چې نیمه شاړه پاتې ده، فکر کوم دغه د څه کم مشکل د امنیتي په دې ساحه کې موجود وي ضمناً، او څوره چې زه معلومات لرم د دې لپاره کومه بودیجه اوستل کار لاندې نشته، یعنې د دولت په کلنۍ بودیجه کې انکشافي که دغه ده شامله.
بله،
مو کوشش کوم چې ان شاء الله دې لپاره بودیجه هم پیدا کړو او په کار باندې شروع وکړو. نور سرکونه چې مخکې د ترافیکو او په موجودیت کې په کونړ ولایت کې راغول شوي دي، کومو ولسوالیو ته چې ما سفر کړی دی لیلان هم سرکونه تر ډېره حده پورې تخریب شوي نه دي. په یو ځای کې چې کوځای کې ما انتظار کړی وي داسې ستونزې کې موجودې دي، ولې متاسفانه په تېر کې په ادامې د مونټیننس د سرکو دپاره کوم برنامه نه درلوده، حتی د ننګرهار اسدآباد تر منځ کوم لویه لاره غځېدلې ده، د دې د مونټیننس دپاره هم هېڅ نوه توجه نه ده ورته شوې. موجود حالت کې هم کله چې لاره وښویږي بنده شي اردو همکاری که د لارې په خلاصولو کې ما د پایدامې ریاست مسؤولین چې راوغوښتل هغوی چې موږ هېڅ نوه بودیجه یا هېڅ نوه وسایط د لارو د مونټیننس دپاره یا د خلاصولو دپاره د پاکولو دپاره چې تخریب نه مخنیوی وشي نه لرو. چون زه خو د ما تقریبا میاشتم د کاري مدمې نه ده پوره شوې چې یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی یم، هڅه او کوشش مې دا دی چې د مقام د وزارت پایدامې سره د موضوع شریکه کړم چې د دغو سړکونو چې مخکې تعمیر شوي مونټیننس ته جدي توجه وشي او دا سړکونه تخریب نه شي، کومه وړه ستونزه که ولري هغه باید ترمیم شي او حل شي.
بله صاحب، یو اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی، ویلي وایي که چیرې کونړ ولایت ته توجه وکړو نو د پاکستان له لورې پرې ډېرې حملې کېږي، حکومت باید په دې ولایت کې سرتیری ډېر کړي. یو بل اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی ده هم وایي له والي صاحب څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په کومه ولسوالۍ نومې متاسفانه نه دی لیکلی، ویلي چې زموږ په ولسوالۍ کې خلک له امنیتي مقاماتو په تکلیف دي. بل اوریدونکی پوښتنه کړې ده چې په قضا او څارنوالۍ کې د کونړ فساد زیات دی. سیار صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا واقعا هم داسې ده؟
نو اول خو زه دومره ووایم په دې رابطه باندې چې اوس د کوچته دا همکار شي په دې رابطه چې د فساد مخه ونیسي، نو دا خلک چې اوس یې منګه ته وایي یا یې والي صاحب ته وایي، دا خلک دې مستقیماً راشي، هغه څارنوال دي په ګوته کې، هغه قاضي دي په ګوته کې چې دې قاضي زما نه د پیسو غوښتنه کړې، ما نه رشوت اخلي یا رانه غوښتلی دی. فساد شته دی خو دونه هم نه دی چې مطلب اوس دې داسې خبره کوي چې په غیب کې کوي. د فساد د مخې نیولو لپاره به څه کوو؟ دا ولس به څه کوي؟ دا ملت به څه کوي؟ دا صرف نارې به وو چې فساد دی فساد دی. فساد په دغه ځایونو کې ختمېږي. دغه ورور ته موږ داسې ویل شروع کوم څارنوال درته ویلي راشه، ولایتي شورا ستا په مخ کې ده، د ولایت مقام ستاسو په مخ کې دی، مستقیماً راځه ته یو مبارزه خو وکړه کنه، ټول ولس به د فساد نه خلاص شي. ته یو مبارزه وکړه، تاسو به قاضي ظلم وکړي، څارنوال به سه ظلم وکړي، خو ته دغه مبارزه وکړه او راشه د فساد ځای موږ ته په ګوته کړه چې دې ځای کې دا فساد دی. خو د دغه نه وروسته د دغه فساد پوښتنه ولایتي شورا ونه کړه، د دې ولس استازو ونه کړله، بیا موږ ستاسو په مخ کې مسؤول دي او کته مونږ ته د فساد چې په ګوتا کې نه ولاري وو چې پسرانوالۍ کې فساد دی او په قضا کې فساد دی اوس کوڅه یو سرنوال نه غوښتنه وکړم یو وکیل په صفت دی یو قاضي نه پوښتنه وکړم چې تا کې فساد دی هغه ماته وایي زما د فساد اسناد راوړه ما د چا نه پیسې اخیستې ما د چا نه کوم تلیفون اخیستې ما د چا سره کومه خبره کړې نو زه د هغه په جواب کې قانون به ماته څه وکړي چې ما سره په قانون کې به خبره نه دغه ورځ دا پوښتنه کوي دغه د مهرباني وکړي ولایتي شورا ته دې په ښکار نه په کوټه دې راشي
لیکن سیر صاحب یو مسله ده چې ځینې خلک ممکن لدی وویریږي چې بل چاته شکایت وکړي نو مشکلات به نور هم زیات شي دی به په گیر لاړ شي
نه دا دې نه دی کنه خپل نوم دې نه لیکي خپل نوم دې په کې نه لیکي د قاضي نوم دې ولیکي یا د سرنوال نوم دې ولیکي موضوع دې ولیکي چې په دغه موضوع کې په پلاني ځای کې فساد دی موږ به دغه ورور نه افشا کوو ان شاء الله د دې اطمینان ورکو ډاډ ورکو چې دغه خبرې غوښتنه او پوښتنه به موږ وکړو نو کو سر سړی ولیږي زه مېرېږم والي مېرېږي وکیل مېرېږي د سرنوال صاحب مېرېږي د قاضي صاحب مېرېږي ولس هم تېرېږي نو په خپله فساد دی نو د فساد د مخنیوي لپاره باید موږ لار وګورو نو چې مخې ته دې شو او ګوته کوي نه نارې وو چې فساد دی فساد دی فساد دی دا یو موضوع مانا پاتې و دا په قاچاق کې دغه شوی هغه ورونو ته تورو ته د دې میډیا د لارې اعلان کوم چې ورور هغه وکیل چې په فساد کې ښکېلی کوم والي په فساد کې ښکېلی کوم قومندان ښکېلی هر څوک چې ښکېلی را دي چې یو په علني تور د خپل کاغذ راوړي ولایتي شورا ته دې ورکړي ولایتي شورا نه غړي لري او په هر ولایت کې ځینو کې زیات لري ځینو کې کم لري خو کونړ ولایتي شورا نه غړي لري کم چې ورور وکیل څه د اسمان د مورګې نه راغره وکیل د دې ولس پریا راغره د دې ولس په دغه راغره دی په حالو ځلو راغره دی او خپل هغه وکیل څه نه توفونه لري ټانکونه لري کوم اجرایي په ولري او را دي چې کلور نه قانوني هغه مدني حرکت خو دی وتی او مظاهره خو دلته وتی تا ته موږ وره درکړې و ته په کاچا کې ستلې ته په غلا کې ستلې خپل اواز خو جګه کنه خپل غږ خو جګه کنه پنځه کاله به ورې ځک نو کوټه کې وناسي کوټه کې مټه راشه وې
ته ډېر مننه سلامت اوسه سیار صاحب کور ودان ولی صاحب د خبرونه ورستی شی بوت رسیدلی تاسو څه فکر کوئ چې د کونړ خلکو ته به څه وکړي په دې موده کې چې تاسو ولایت په لاس کې لرئ
بسم الله الرحمن الرحیم لکه کما په کاس په دغه فرانب هغه سره په موضوع باندې د ورور چې سوال وکړي په سات پر اوبه دا د موږ د اراده ده د خدای سم تعهد دی دی د خلکو سم تعهد دی د اشعار نه دی د په عمل کې ورته ثابته وو چې موږ به د فساد په ضد کلکه مبارزه کړو هغه څوک چې په فساد ککړ دی هغه به عدلي او قضایي ارګانونه ته سپارو ولې لکه څنګه چې سیار صاحب دوسته وو چې دغه ولس هم خپل مسؤلیت باید په دې سر کې ادا کړو غیب ویل ونه کړو چې یعنې فساد دی چې فساد دی اقلا د نیسه همکاري وکړو چې په کومه نقطه کې دی چا د چا نه غوښتنه کړي زه دا تاییدومه چې فساد شتون لري په ټول افغانستان کې په هر ادارو کې شتون لري ولی هغه اقتصادي یا کموالی نه به تفاوت لري او مرجع چې سړی د فساد مخه بهونه ولې شته همکاری ته ضرورت لري چې بعد ولسونه په دې سکه همکاري وکړو زه ان شاء الله د کولان لپاره د خدمت لپاره راغلم هیڅ نه هدف نه لرم
ولی صاحب که زما پوښتنه لکه چې ډیره زیاته مشخصه نه و نوې حکومت دا اوسنۍ حکومت غواړي چې والیانو ته زیات اختیار ورکی او تا بودیجه ورکی سلویش فیصده بودیجه ورکی تاسی با دیکنر خلکو تا کم دستی مهم کار وکی که چرت بودیجه مو لاست در اخلا
دیکنر خلک با هر سکتور که خپل استون زیلالی یعنی مو نشو که چی سیر جو سکتور تاقیب کو او نور دی پا ما ورز ولی پا هر سکتور که مشخص اولیتونه موږ لرو چې هغه ته به توجه کوي که هغه د سیاحت په بخش کې دی فرضاً چې موږ یوه دوه درې سفرخانه ورته جوړې کړو ځکه موجود حالت کې د نورستان ټول مریضان د کونړ زخمیان او مریضان د کونړ د یوې سفرخانه ته رسي او په همدغه سفرخانه کې د دوی معالجه کې تداوی کې او هغه ته رسیدګي کې نیمو په هر سکتور کې غواړي چې خپلې پروژې ولرو از ضروری کارونه کنر د خلکو صد مشورو د ولایتي شورا صد مشورو د خلکو د غوښتنو په اساس باندې مو به لومړیتوبونه مشخصو هر عرصه کې بودیجو ته په کتو د مرکزی نظام او دولرانو توجه به ورسره جلبو چې هغه ته مو بودیجه پیدا کړو هغه ان شاء الله د عمل جامه وو
ډیره زیاته مننه د کونړ والی شاغلی وحید الله کلیمزای او دغه ورځ د کونړ د ولایتي شورا مرستیال رئیس حاجی جمال الدین سیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندویو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو د افغان وسیم د تاسو اتل شمیرې لارې پیغامونه راوستول او یا مو هم د فیسبوک لارې نظرونه څرګند کړل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپا دولس شپږ نوي دوام پیدا کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپه د امریکا شغ آشنا رادیو خپرونې اوریدی شي. ولایت په ولایت پروګرام هره جمعه خپری شي. بله جمعه به بل ولایت ته لاړ شو، خو اوس به بله خپرونه امید مرزبان وړاندې کړي.